ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾಮ ಅವರೇ ದುಂಕೋ ಸಲಾಮು ನಮಿ ಓ ಮನೆ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದ ಸಹರಾನ ಇಖಬರವನ ಲ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಪ ಜುವಂದೈ ಬಣ ಅವರೇ ನಂದ ಇತ್ವಾರ ಯಾ ಯಕ್ಷಂ ಬೇವರಜ್ ದ ದ್ವಾದರಾತ್ಲ ಸಮ್ ಮಿಲಾದಿ ಕಾಲ್ ದ ಜುಲೈ ನಹ ವಿಷ್ಟ ಮನೆಟದ ವಕ್ತ ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಿ ದ ಸಹಾರ್ ಶ್ಪರ್ ಬಜೆ ಪ ಕಾಬಲ್ ಕಿ ದ ಸಹಾರ್ ಪಿಂಜನಿಮೆ ಅವದಲ್ತ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಜುಲೈ ದ ಅತ ವಿಷ್ಟ ಮಿನೆಟೆ ದ ಶ್ಪೇ ನಹ ಬಜೆ ಇದೆ ز بارکوال میا خیلمو د نیم غنټه د ورستۍ سهارنې خبري خبرونه ته هر کله کوم لمړی پام وکړی د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان تحریک انصاف د قومي انتخاباتو ورسته په داسې حال د حکومت جوړولو تیاری کوي چې په اقتصادي میدان کې به د یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ وي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون وایي د قبایلي سیمو د وسایلو د لوټل کېدو په ضد به هم مبارزه کوي امریکایي مطبوعات وایي د صدر ټرمپ انتظامی حق او افغان عسکرو ته چې د امریکایي ځواکونو ملاتړ ورسره دی امر کړی چې لری پرتې سیمې پرېږدي او د امریکا شمالي کالیفورنیا په یوه ځنګله کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا 1500 ودانۍ سوځېدلې او په بشپړه توګه ویجاړې شوې دي او اوس هم د خبرونو تفصیل د پاکستان تحریک انصاف د قومي انتخاباتو وروسته په داسې حال کې د حکومت جوړولو تیاری کوي چې په اقتصادي میدان کې به د یو شمیر چیلنجونو سره مخ وي د پاکستان د خزانه وزارت او نړیوالې مالیاتي ادارې د اندازو تر مخه د کال 2013-2019 لپاره به پاکستان په مجموعي توګه د 23 ارب ډالرو نه تر 28 ارب ډالره پورې بهرنۍ مالي خسارې سره مخ وي د تحریک انصاف یو مرکزی مشر اسد عمر ویلی د ملک اقتصادي کړکیچ ډیر زیات دی او له دې کړکیچ نه د وتلو لپاره به پر ټولو مالی لارو غور کوي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون په خپل تازه وینا کې یو ځل بیا خپلې ټولې غوښتنې تکرار کړې او په خپلو غوښتنو کې د قبایلي سیمو د وسایلو د امتیاز غوښتنه هم شامله کړې ده وویل له قبایلي سیمو مادني وسایل لوټل کیږي خو خلکو ته د امتیاز حق نه ورکول کیږي ښاغلی پښتون تېره شپه پر خپل فیسبوک په وینا کې انتخاباتو ته په اشاره سره وویل که په نوي پارلمان کې څوک د دوی د غوښتنو لپاره غږ پورته کوي که نه خو دوی به پر نوي حکومت فشار اچوي چې غوښتنې یې ومنل منظور پښتون اعلان وکړ چې د اگست په 12 به په سوابۍ کې بیا د پښتنو د ستونزو په اړه یوه ستره ولسي جلسه کوي د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د درې نامعلوم امریکایي چارواکو له خولې وایي افغان او امریکایي عسکر له کلیوالو سیمو ښارونو ته منتقل کول د صدر ټرمپ د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې تیر کال د افغانستان د جګړې په اړه وړاندې کړې وه چارواکي وایي د دغې نوې تګلارې مقصد دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې افغان او امریکایي عسکر د طالب وسلوالو له بریدونو خوندي وساتل سي خو په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب له دې خبرې سره مخالفت ښودلی او ویلی دی د دغې نوې تګلارې مقصد له دغو سیمو راوتل نه دی بلکې لومړی د ښارونو او بیا وروسته د کلیوالو سیمو امنیت ته پاملرنه کول دي د امریکې د شمالي کالیفورنیا په یوه ځنګله کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا 1500 ودانۍ سوځېدلې او په بشپړه توګه ویجاړې شوې دي چارواکي وایي چې 1500 نورو ودانیو ته هم د اور رسېدلو خطر دی د ایالت ګورنر جیری برون په سیمه کې د بیړني حالت اعلان کړی او د مرکزی حکومت څخه یې د مرستو غوښتنه کړې چې د اور د لا نور شدت اخیستو مخه ونیول سي او لګېدلی اور ژر تر ژره مړ سي د خبرونو پای
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست او اوس مو هم څو رپورټونو ته پام راګرځوم لومړی رپورټ راخلو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خپل تازه وینا کې یو ځل بیا خپل ټولې غوښتنې تکرار کړې او په خپل غوښتنو کې د قبایلي سیمو د وسایلو د امتیاز غوښتنه هم شامله کړې ده. د وویل قبایلي سیمو مادني وسایل لوټل کیږي خو خلکو ته د امتیاز حق نه ورکول کیږي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون په خپله تازه وینا کې یو ځل بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې او وی ویل چې دوی به تر هغه وخت خپلې مبارزې ته دوام ورکوي چې غوښتنې نه وي منل شوې. ده وویل راو انوار سزا نه سو، وزیرستان لا هم له ماینونو ډک دی، په زرګونو خلک په جبري توګه ورک دي او د غیر عدالتي وژنو لپاره عدالتي کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. ښاغلي پښتون تېره شپه پر خپل فیسبوک په وینا کې انتخاباتو ته په اشارې سره وویل که په نوي پارلمان کې څوک د دوی د غوښتنو لپاره غږ پورته کوي کنه خو دوی به پر نوی حکومت فشار اچوي چې غوښتنې ومنل سي.
زمونږ مطالبات په خپل ځای دي، په پارلمان کې کڅوک زمونږ आवाज پورته کوي زمونږ جدوجهد به بیا جاری وي چې حل نه وي تر سپرم تر بعد، او په پارلمان کې چې आवाज نه پورته کوي زمونږ بیا به هم زمونږ خپل غا جاری وي جدوجهد.
منظور پښتون وویل په وزیرستان کې چې کوم خلک په غیر عدالتي توګه وژل شوي دي که څوک د دوی دغه دعوې بې ځایه ګڼي نو د دې لپاره دې د حقایقو راسپړلو یو کمیشن جوړ سي چې دوی خپل ټول ثبوتونه ورته وړاندې کړي. دوې ورځې وړاندې پر ټولنیزو رسنیو یوه ویډیو خپره شوې وه چې په بنو کې دوو ځوانانو یوه سپي ته د تحریک انصاف ګوند بیرغ راغوستی او بیا یې په ډزو وژلی دی. د بنو پولیسو دغه دوه ځوانان د پاکستان د آئین د 421 مادې په بنیاد د حیوان د وژلو په تور پرون ونیول. منظور پښتون په خپل وینا کې دې پیښه ته په اشاره سره وویل
روانور په حواله سره تاسو ولیدل چې هغه هم رها شو او دا هغه درې نور ملګري هم رها شول. د یو سپی قاتل ته خو انصاف ملویش، زمونږ د پښتنو د ښکلیو ښکلیو ځوانانو د هغه قاتلانو ته سزا نه ملویږي، هغه شو عادت انصاف نشو مره.
پښتون دا ځل په خپلو غوښتنو کې د قبایلي سیمو د وسایلو د امتیاز غوښتنه هم شامل کړه چې وایي له قبایلي سیمو مادني وسایل لوټل کیږي خو خلکو ته د امتیاز حق نه ورکول کیږي. د وویل قبایلي سیمه د کاروبار مرکز دی خو پاکستاني پوځ د جنگ مرکز ځنې جوړ کړی دی.
ټول وسایل لوټ کیږي، یو روپۍ ریایټ نه ورکړي. فاټا دا علاقې دا بزنس هب دی، دغه وار هب نه دی، خو دوی وار هب جوړ کړی دی د خپل علاقو بزنس هب جوړولو لپاره. نن د دغه علاقې پیداوار زی تا ځان ته مسلې دي چې موږ لا په دې باندې بیخي هغه خبر هم ده کړي.
پښتون زیاته کړه چې د حیات پر غل قانوني چارې بشپړې شوې دي او د جولای په 1 به خوشې سي، خو وایي که خوشې نه سو نو دوی به په ټول پاکستان او د نړۍ په نورو هیوادونو کې احتجاجي لاریونونه وکړي. منظور پښتون اعلان وکړ چې د اگست په 12 به په سوابۍ کې بیا د پښتنو د ستونزو په اړه یوه ستره ولسي جلسه کوي او په دې جلسه کې به خپله نوې احتجاجي تګلاره اعلانوي چې څنګه کولای سي په ریاست خپلې غوښتنې ومني. اوس هم په افغانستان کې د امریکې د نوې تګلارې په اړه یو رپورټ راخلو. د امریکا وتلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د دریو نامعلومو امریکایي چارواکو له خولې وایي افغان او امریکایي عسکر له کلیوالو سیمو ښارونو ته منتقل کول د صدر ټرمپ د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې تیر کال یې د افغانستان د جګړې په اړه وړاندې کړې وه. چارواکي وایي د دغه نوې تګلارې مقصد دا ده چې په لرو پروتو سیمو کې افغان او امریکایي عسکر د طالب وسلوالو له بریدونو خوندي وساتل سي، خو په امریکا کې افغان سفیر بیا دا خبره رد کړې ده. نور تفصیل د بختور شاه په رپورټ کې.
امریکایي مطبوعات وایي د صدر ټرمپ انتظامی افغان عسکرو ته امر کړی چې د هیواد لرې پرتې سیمې دې پرېږدي. د امریکا وتلی اخبار نیویارک ټایمز د درې نامعلومه امریکایي چارواکو له خولې وایي افغان او امریکایي عسکر د کلیوالي سیمو نه ښارونو ته منتقل کول د صدر ټرمپ د هغه پالیسۍ یوه برخه ده چې کال وړاندې د افغانستان د جګړې په اړه وړاندې کړې وه. چارواکي وایي د دغې نوې تګلارې مقصد دا دی چې په لرو پرتو سیمو کې افغان او امریکایي عسکر د طالب وسلوالو د بریدونو نه خوندي وساتلی شي او د کلیوالو سیمو په ځای په ښارونو کې امنیت ته زیاته پاملرنه وشي. مطبوعات وایي د افغانستان د لرو پرتو سیمو نه د عسکرو راویستل د دې حقیقت منل دي چې د امریکا پلوي افغان حکومت د هیواد په کلیوالو سیمو کې خلکو ته په امنیت ورکولو کې پاتې راغلی دی. په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب د دغې خبرې سره مخالفت وښودلو چې ګنې افغان او امریکایي عسکر د هیواد لرې پرتې سیمې طالبانو ته پرېږدي. نوموړي په یو ایمیل کې ویلي د دغې نوې تګلارې مقصد دغه سیمو نه راوتل نه دي، بلکې لومړی د ښارونو او بیا وروستو د کلیوالو سیمو امنیت ته پاملرنه کول دي. د هلمند د ایالتي شورا غړي محمد کریم اتل د دغې تګلارې په اړه ویلي، خپل اولس په داسې حال کې پرېښودل د بشري حقونو ښکاره سرغړونه ده. هر څه که افغان مشران د دغې فیصلې نه خوشبینه نه ښکاري، پخوانی امریکایي جرنیل پال ایټن وایي دغه فیصله د هوښیارۍ یوه فیصله ده چې دې سره به د افغان او امریکایي عسکرو ځاني زیان هم راکم شي او افغان حکومت ته به د طالبانو سره د خبرو اترو یوه سیاسي موقع هم په لاس ورشي. د افغانستان دفاعي چارواکي اندېښمن دي د کلیوالو سیمو نه د امریکایي او افغان عسکرو د وتلو وروستو په دغه سیمو کې پولیس دومره توان او تربیه نه لري چې د طالب وسلوالو مخه ونیسي. د بدغیس ولایت د پولیسو پخوانی مرستیال مشر غلام سرور حیدری وایي، میاشت وړاندې چې افغان عسکرو کومې چیک پوستې خالي کړې وي هغه وسلوالو نیولې دي او دغه بیرته اخیستلو کې به موږ په سوونو پولیس قرباني کوو. د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای د شمیرو تر مخه د افغانستان څلورمه برخه خلک په ښارونو کې ژوند کوي او درې برخې په کلیوالو سیمو کې په څارو ساتلو او کار کارونده خپل ګزران کوي. د افغانستان د بیا ودانۍ د ادارې سیګار شمیرې وایي، د افغانستان په 408 ولسوالیو کې 201 کم دیرش د حکومت د ولقې لاندې دي او یو کم 80 د طالبانو په قبضه کې دي او باقي پاتې 119 ولسوالۍ لانجمنې ګڼلې کېږي. د صدر ترامپ انتظامیه له ډېره وخته راهسې غواړي چې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه شي او ډېر په زړه ماتې یې د دفاع د وزیر جیم میټس په غوښتنه نور 400 امریکایي عسکر افغانستان ته استولي دي چې دغه اوږد جنګ وګټي. د صدر ترامپ انتظامیه خپل یوې وتلې سفارتکاري ایلس ویلز ته په وروستیو کې ویلي چې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې اترې وکړي. دوه طالب مشرانو هم د نوم نه ښودلو په شرط د خالی په ورځ د دې خبرې تصدیق کړی دی چې هفته وړاندې د امریکایي چارواکو سره په قطر کې خبرې اترې شوې دي. څېړونکي وایي که رښتیا دغه خبرې اترې شوې وي نو دا به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسۍ کې لوی بدلون وي او د افغانستان نه به د امریکایي ځواکونو د ویستلو لپاره د یو پل کار وکړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 14,000 عسکر لري چې زیاتره پکې په ښارونو کې میشت دي او ډېر کم پکې په لرې پرتو سیمو کې د افغان عسکرو د تربیت کار کوي.
د امریکې د شمالي کالیفورنیا په یو ځنګل کې د اور لګېدو له کبله شاوخوا 1500 ودانۍ سوځېدلې او په بشپړ توګه ویجاړې شوې دي. چارواکي وایي چې 15,000 نورو ودانیو ته هم د اور رسېدلو خطر دی. د اور وژنې ریاست ویلي تر اوسه دغه اور شاوخوا 10,000 هکټاره ځمکه سوځولې ده. نور تفصیل زموږ د همکارې منزه شهید په دې رپورټ کې اورو.
د شمالی کالیفورنیا ځنګل کې د اور لګیدلو له کبله شاوخوا 1500 ودانۍ سوځېدلې او په بشپړه توګه له منځه تللې. چارواکي وایي چې 15,000 نور ودانیو ته هم د اور رسیدلو خطر دی. د ایالت گورنر جیری براون په سیمه کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او د مرکزی حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې چې د اور لا نور شدت اخیستو مخه ونیول شي او لګیدلې اور ژر تر ژره مړ کړي. تر اوسه دوه اور وژونکو هم د اور مړولو پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکړی. د شاوخوا سیمو څخه په لسګونو زره خلک د خپل ژوند ژغورلو لپاره له سیمې څخه وتلي دي. د اور وژنې ریاست ویلي تر اوسه دغه اور شاوخوا 10,000 هکټاره ځمکه سوځولې ده. هغه سیلګر چې د دغه طبیعي پارک یا ځنګل لیدو لپاره تللی و بیرته خپل پلانونه بدلوي. نوموړی پارک د جولای له 15 نیټې راهسې تړل شوی دی او تمه نه کیږي چې د اګست تر 3 دی بیرته پرانستل شي. د پارک د تنظیم چارواکي وایي تر اوسه لږ تر لږه د 0 څخه زیات شمیر د کیمپ یا سیاحتي خیمې او د هوټل بوکینګونه د خلکو لخوا ځنډیدلي او فسخه شوي دي. په شمالي کالیفورنیا کې د اور لګېدنې بادونه په ځینو سیمو کې خورا تیز شوي دي او لا نورو ونو ترې اور اخیستی. چټ کارل د کالیفورنیا د ځنګلونو او اور وژنې د څانګې ویان ویلي دي ډېرې ونې لا په کورونو غورځېدلې دي. په سویلي کالیفورنیا کې د اور وژنې څانګې د ایډلی وایلډ ښارګوټي څخه 2,000 استوګن خپلو کورونو او دې سیمې څخه په وتلو مجبوره کړي دي. چارواکو د لګیدلی اور په تور یو مشکوک تن هم نیولې. د امریکا نورې مربوطه حکومتي ادارې د مهال د کالیفورنیا د اور وژنې مرکز سره د همکارۍ لپاره همغږي دي او مرستې هم پیل کړې دي. 2013 کال کې د کالیفورنیا په ځنګلونو کې لګیدلی اور په دې لسیزه کې تر ټولو ناوړه دی چې تر اوسه یې شاوخوا 1,223 هکتار ځمکه سوځولې ده. د امریکا ان آی اف سی ادارې په وینا دا مهال په ټول هیواد کې 9 فعال لوی اورونه دي چې 15 یې په کالیفورنیا کې دي.
اوس هم د پاکستان په اړه یو بل رپورټ ته ستاسو پام راګرځوم. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د قومي انتخاباتو وروسته په داسې حال کې د حکومت جوړولو تیاری کوي چې په اقتصادي میدان کې به له یو شمېر چیلنجونو سره مخ وي. د پاکستان د خزانې وزارت او نړیوالې مالیاتي ادارې د اندازو له مخې د کال 2018-2019 لپاره به پاکستان په مجموعي توګه د 23 ارب ډالر نه تر 28 ارب ډالر پورې بهرنۍ مالي خسارې سره مخ وي. په دې اړه نور تفصیل د الیاس خان په دې رپورټ کې اورو.
د اقتصادي او تجارتی خبرونو او سیړنو اخبار بلومبرګ په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي دي چې سنگینه اقتصادي ستونزې د عمران خان د نوي حکومت انتظار کوي او د پاکستان په تیزی سره پریوتی اقتصاد او زر مبادله ذخیرو ته اډانه ورکولو دپاره به نوي حکومت ته د پنګو نړیوالې ادارې یا IMF نه قرضې یا بیل اوټ پیکج اخیستل وي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د جولای 15 ټول ټاکنو کې بری ترلاسه کول وروسته تو کام ته پخپل ډومبۍ وینا کې پاکستان د فلای مملکت جوړولو ژمنه کړې و چې پکې طرزی حکومت خکول د عام اولس په ژوند کې سوکالی راوستل د بډو رشوتونو مخنیوي یو فعال د مالی نظام په حکومتي کچا سادګی راوستل او کروڑونو خلکو ته روزګار ورکولو د پاره تګلارې جوړول دي. اخبار لیکي چې د 6.5 بلین ډالر تجارتي خساره لوجې دا وخت د پاکستان موجوده مالی خساره 13 بلین ډالر ته رسیدلې ده چې لوجې د زر مبادلې خیر په تیزی سره پر رقمې دودی او سٹیټ بینک او پاکستان ته د دې وجه د دسمبر د میاشتې نه د ډالر په مقابله کې د روپۍ بیا کې 10 ځله کمې راوستو او دې کې 19% کمې ولیدل شو. اخبار وایي چې بعضې سیړنکار نظر لري چې د IMF قرضې کې دې شي چې د پاکستان موجوده مالی خساره راکمه کړي، خو د دې هر څه په اقتصادي شرایطنامو یا اکنامیک ګروت بد اغیز هم غورځېدای شي او دا د موجوده 6% نه 15.2% ته راکمې دی شي. او بعضې سات پوها نظر لري که هر څومره سخت شرطونه او د تکلیف نه ډک عمل وي، پاکستان ته خپل اقتصادي ستونزې حل کولو لپاره IMF ته تلل وي. اقتصاد پوه د پاکستان د خزانه او پخوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه وایي
نه یعنی وونکو پاس میرے خیال میں تو ان کو جانا چاہیے IMF کے پاس. IMF کے پاس جانے سے ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈسپلن آتا ہے گورنمنٹ کے اوپر اور دوسرا پھر گورنمنٹ کے اوپر ایک ریفارم ایجنڈا اگر آئے.
زما په خیال نوی حکومت ته IMF تتلل پکار دی، یو خودی سره ڈسپلن راشی او بل حکومت سره یو اقتصادی ایجنڈا هم راشی. ڈیو ریڈیو سره خبرو کې د اوی
بڑی ڈیٹیل میں کرنی پڑیں گی ریفارمز. پاکستان کی اکانومی خاصی اس وقت فریجائل سچویشن میں ہے، کچھ بہتری کی طرف بھی جا سکتی ہے اور دوسری طرف بھی جا سکتی ہے، لیکن لانگ ٹرم میں آپ کو اپنے ملک میں اپنے ادارے درست کرنے پڑیں گے تاکہ یہ جو امبیلنسز ہیں یہ دوبارہ نہ ہو.
حکومت تباہ پلوی کچا پخپلو اداروں کے اصلاحات راوستلوی د اویچ د پاکستان اقتصاد دا وقت سخت ستونزو سره مخ ته دی کې حوالے هم راتلی شي او دا نور هم خرابې دی شي او دې د پاره به مونږ ته اقتصادي اصلاحات راوستلوی. خو ځنی اقتصاد پو هوایي چې دې سره سره نوی حکومت تبا دا ځل د IMF لخوا د سختو شرطونو هم مخوي، لکه د ډیر وخت راسې زوړن اقتصادي اصلاحات پرایویټایزیشن پروګرام یعنی حکومتي ادارې شخصي لاسونو ته ورکول، د ټیکس یا مالی نظام کې ژور اصلاحات راوستل او د ټیکس جال خپرول، او دا هر سبا دومره آسان نه وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
تیر ورځ په پاکستان کې د جړی ناروغي په ضد نړیوال ورځ لمانځل شوې ده. دا چې په پاکستان کې دغه ناروغي څومره ده او د مخنیوي لپاره څومره هلې ځلې کیږي، تفصیل یې لمردانه د ریاض حسین په دې رپورټ کې اورو.
د انساني ژوند د ختمولو خاموش قاتل زیړی یا هیپاټایټس په پاکستان کې هم مخبزیاتی روان دی. په نړیواله کچه د زیړی د مخنیوي او پدې د کنټرول ساتلو لپاره د نړۍ په سیر د غورت په پاکستان کې هم منځلی شي. پاکستان په نړۍ کې دویم هیواد دی چې پکې زیات خلک د هیپاټایټس نه متاثر دي. د طب ماهرین وایي د جراثیمونو متاثره ګنده اوبو استعمال، متاثره د طب او جراحي سامان او متاثره د وینې د خېجولو نه هم دغه رنګ ورځ په ورځ مخ په وړاندې دي. د زیړی یا هیپاټایټس علامات دي په دې حق لا ډاکټر عبدالوهاب وایي په انساني بدن کې ستړیوالی زیات محسوس کیږي. سیلین وای په کال 2015 کې په نړیواله کچه 1.4 میلیونه خلک د زیړی د رنځ بی او سینا مړ شوي وو. نړیواله د صحت ادارې ډبلیو ایچ او وینا ده په سویلي ایسیا کې پاکستان د مصر نه وروسته د نړۍ لوی متاثر هیواد دی چې پکې د 12 میلیونه یا 1.4 کروڑ زیات خلک د زیړی په بی او سی رنځونو کې اخته شوي دي. د پاکستان حکومت تیر کال د 2019 نه د 2021 پورې یو داسې پروګرام هم جوړ کړی دی چې په ملکی سطح د زیړی د رنس په غټه کچا مړینه راکم کړي او دغه رنس نور د خوریدو نه کنټرول کړي. په خیبر پښتونخوا کې د هیپاټایټس د رنس نه د متاثر شوي خلکو صحیح تعداد معلوم نه دی، خو صوبایي د زیړی د کنټرول د پروګرام محکمه وایي هغوی سره د 1200 نه زیات مریضان رجسټر دي او هغوی په لاندې سطح 90 پیدا شوي ماشومانو ته د ټیکو په ذریعه د زیړی د رنس مخنیوي هم کوي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا د هیپاټایټس کنټرول پروګرام مشر ډاکټر کلیم الله وایي ماشومانو ته د ټیکو لګولو په ذریعه مونږ نوې نسل د زیړینا بچ ساتلی شو.
تم هیپاټایټس کنټرول پروګرام دی دا سره وایره هیپاټایټس بی او سی موږ ډیس کو چې کوم کې د سی مریضان کې شمیر چې موږ سره راغلا 12000 دا رجسٹر چا دا انډر ټریټمنټ دی یعنی ریټریټمنټ هغه څه دی موږ سره او یا د چا شروع دی او یا د چا مده په خپل دوه دی د بی چې دی هغه 124 مریضان موږ سره په جرینو کې چې څومره کېدان دي دې لپاره های ریسک لپاره او زموږ پروګرام دی سټیبل پاپولیشن لپاره موږ د هیپاټایټس بی ویکسینیشن اکسلریټډ ډرایو شروع کوو. کم از کم د بینو کوم نه ماشومان بچ کوو چې دا سایلنت کلر دی چې تاسو چې کوم ماشوم پیدا شي نو هغه ته په پیدایش په دوران کې 24 غنټې کې دنه دنه د هیپاټایټس بی ویکسین ولګوي نو دا ماشوم چې دی دا پروټیکټډ دی هول لایف. کوم کوم نسل دی نو هغه د بینو موږ په دې طریقه باندې بچ کوو.
د طب ماهرین وایي د زړی د رنځ نه د بچ کېدو لپاره په خصوصي توګه د احتیاط ضرورت دی. ډاکټر عبدالوهاب وایي د صفا اوبو استعمال، د علاج او روزمره ضرورتونو د پوره کولو په وخت د احتیاط ضرورت دی. د زیړی د رنس 15 قسمونو کې هیپاټایټس بی د ټولو نه زیات خطرناک ګڼل شي او په خیبر پښتونخوا کې د هیپاټایټس بی د خورېدو شرح 2.5% راوړاندې کیږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
ما خوب لیدل نتیجه ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویل نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پ پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د ډیوا ریډیو سهارنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم په دې برخه کې د شمالي کوریا پر اټمي پروګرام د بندیزونو په اړه یوه اداریه درته وړاندې کوو چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. دغه اداریه مختار خلیل درته وړاندې کوي.
داسې هیڅ ثبوت نشته چې قطبي کوریا د اټمي وسلو د خپل پروګرام نه د لاس په سر کېدو د پاره څه لاس خپې وهلي دي. همدغه وجه ده چې د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ملګرو ملتونو کې یو اخباري کانفرنس ته ویلي دي چې د قطبي کوریا د اټمي صلاحیتونو د ختمولو د حتمي مقصد د حصول د پاره په قطبي کوریا د سختو بندیزونو نفاذ ډیر ضروری دی. دوی چې د قطبي کوریا چیرمن کیم جنگ اون هم د خپل ملک د اټمي صلاحیت د ختمولو لوس کړی وو. خاغلی پومپیو زیاته کا چې د سلامتی کونسل غړي او ورپسې د ملګرو ملتونو ټول غړي ملکونه په شمالي کوریا د بندیزونو په نفاذ په یو اتفاق سلا شوي دي. مونږ توقع لرو چې دا ملکونه به دې لړکې په خپل کړي لوس ټینګ پاتې شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو زیاته کا چې کله د بندیزونو نفاذ نه کیږي نو د قطبي کوریا د غیر اټمي کول امکانات کم شي. دا وخت قطبي کوریا پټرولیم مصنوعات په غیر قانونه ډول نورو ملکونو نه راغواړي. دا د هغې حد نه زیات دي کم چې ورله ملګرو ملتونو مقرر کړی دی. امریکا د ملګرو ملتونو هر غړي هیواد ته د خپلې ذمواره یادګیرنه کوي چې سمندر کې د ولاړو جهازونو نه یو بل ته د بندیز لګیدلي سامان اړول بند کی. مونږ دې غړو ملکونو ته په کلکه سره وایو چې د بندیزونو د نفاذ په لورې خپل کوششونه تون کی. دا د خوشحالۍ خبره ده چې په قطبي کوریا لګیدلي بندیزونه کار کوي. د سویلي کوریا د مرکزي بینک وینا ده چې په کال 2018 کې د قطبي کوریا کل هم ملکي پیداوار 3.5% راغورځېدلی وو. د کال 1999 نه پس دا په کل هم ملکي پیداوار کې ډیر کمی وو. په قطبي کوریا د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو له سببه چې په تیر اګست کې لګولې شوي دي او په دې بندیزونو د چین په سختۍ سره د مکمل کولو له سببه چین قطبي کوریا نه د سامان راغوښتل بند کړي دي. د خارجه چارو وزیر د خپل تقریر په اخر کې وویل چې د صدر ترامپ حکومت امید کوي چې قطبي کوریا به یو ورځ ملګرو ملتونو کې مونږ سره یو ځای ناستوي د یو دوست په حیث. دوی زما یقین دی چې دا ممکن ده خو دې دپاره به په بندیزونو پوره پوره عمل کول وي. د یو محفوظه دنیا او د قطبي کوریا د روښانه سباون دپاره زموږ امیدونه به یو ورځ عملي کیږي ځکه چې همدا زموږ مرام دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.